مشال ریډیو په مخامې خبرونه کې د خپل کوربا اسره لمومند او زما تخنیکی همکاري نادرې سلامونه ومني. وخت شوه په پیښور کې د شپې 11 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره په یو شمېر کورونو او نړیوالو موضوعاتو راپور نه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومبے د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی. شمالی وزیرستان کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری وژل شوی او په بلوچستان کې وسلوالو د پوز دوه سرتیری وژل دي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی نیول شوی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې چودھری پرویز الہی نن د درغلیو مخنیوي پولیسو په لاهور کې لخپل کور سره نږدې هغه مهال ونیولو چې کله نوموړي له ګلبرګ سیمې څخه د وتلو هڅه کوله. بلخوا د پنجاب صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر عامر میر د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو ته ویلي چې پرویز الہی د درغلیو په قضیه کې پولیسو ته مطلوب وو او د ده په خبره نوموړي د تښتېدو هڅه کوله چې ونیول شو. پرویز الہی چې پر ځان لګېدلی د درغلیو تورونه ردوي، نوموړي په یاده مقدمه کې د عبوري ضمانت درخواست هم کړی وو، خو د درغلیو مخنیوي عدالت دغه درخواست رد کړ ځکه چې د ضمانت لپاره باید ملزم خپل عدالت ته حاضر شي. د درغلیو مخنیوي څانګې د نوموړي د ګرفتارولو لپاره پرله پسې د لټون عملیات ترسره کړل. د پرویز الہی کور ته تللې لارې هم له څو ورځو راهیسې پولیسو تړلې وي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا دا پیښه پرون شوې چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي، خو هغوی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. دوی وایي په یاده پیښه کې د پولیو ټیم ته تاوان نه دی رسېدلی. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د لټون عملیات روان دي او د پولیو مهم هم جاری دی. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي په سپینوام کې یې پر سرتیرو برید کړی، ورته یې مرګ جوب لاړولی خو شمېر یې نه دی ښودلی. هلته په میرامشاه کې د پوځ یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ډیو ته وویل پرون په دوسلي سیمه کې په یو بله کاروایي کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د میا پر درشمه د میرعلي په خدي سیمه کې د پولیسو امنیتي چارواکو په وینا د سړک غاړې په بمی چاودنه کې څلور سرتیری او یو د سیمې ماشومه جوبل شوې ده. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ اخوډه به زیات شوې دي. د بلوچستان د کیچ ضلع په سنگوان سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې د پوځ دوه سرتیری وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په خپل بیان کې ویلي چې سرتیری له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د بیان تر مخه وژل شوی یو سرتیری د ډېری غازی خان او بل د جل مکسی اوسیدونکي دي. بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې سمدستي د لټون عملیات پیل کړي او پر دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې هم دي. تر دې مخکې د جنوب وری په میاشت کې هم د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د ترهګریزو فعالیتونو په ترڅ کې څلور امنیتي سرتیری وژل شوي وو. دا پیښه د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په کلکه غندلې او د بنو چارو وزارت له ایرانه غوښتي چې مجرمینو ته سزا ورکړي او په دې اړه بشپړ تحقیقات وکړي. مشال ریډیو ته وغوښتي د کوزروبي وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکو پرلته نن پر اومه ورځ هم دوام لري. د برمل په اعظم ورسک سیمه کې دغه احتجاجي پرلته یو مخکښ او د پښتون ژغورني غورځنګ د برمل تحصیل مشر ډاکټر کامران وزیر د می په دیرشمه مشال ډیو ته ویلي وو چې پرلتوال د انټرنیټ بحالولو، د بجلی نظام ښه کولو او د خپلو بنیادي بشري حقونو غوښتنه کوي. دی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې موبایل نیټورک په مکمله توګه بند کړل شوی، بجلی په څلور ساعتونو کې یوازې یو ساعت راځي. دلته سکولونه غیر فعال دي. د دوی په خبره پر دې سربیره دلته پوځ ظلم او جبر کوي او پر امنیتي پوستو عام خلک تنګوي. وزیر زیاته کړه چې تر اوسه پوځ یا حکومتي چارواکو له دوی پرلته د غوښتنو پوره کولو لپاره د ډاډ لپاره نه دي ورغلي. په پلت کې د سیمې سیاسي او قبایلي مشران، د حقونو فعالان او عام خلک ګډون لري. بلخوا د کوزو جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر یاسر سلیمان کونډي د مارچ په 28مه مشال ډیو ته ویلي وو چې له مشرانو سره تماس نیولې او د هغه په وینا چې کومې غوښتنې اصلي دي او له ځایي انتظامیې سره تړاو لري نو هغه به ور حل کړي. په تورخم کې د افغان طالب او پاکستاني چارواکو پر تجارتي او نورو مسایلو خبرې وکړې. په تورخم کې د پاکستانی کسٹمز یو چارواکي حماد علي مشال ډوته ویل چې دا غونډه پرون په سپری نقطه کې وشوه چې په کې د تجارت د لوړولو او په دې لار کې د شته ستونزو پر هواري خبرې وشوې.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پا تورخم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالونا ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تا اوڑی
نوموړی وای په دې غونډه کې همدارنګ په تورخم کې د ماشومانو نه د کارګر په توګه د کار اخیستو پر مخنیوي هم خبرې وشوې. په تورخم کې د افغان طالبانو یو مسؤول اسمت الله له پاکستاني او چارواکو وغوښتل چې د افغان مریضانو مسافرو او تجارانو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي خونې یو مسؤول ضیا الحق سره دې مشالې ډوته ویل په تورخم کې د ګډوډۍ کمو سهولتونو د کسټم چارو د سست نظام له وجې د دواړو خواو ترمنځ تجارت کم شوی او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تجارت لوړولو په اړه خبري شوې. خو د پاکستان او افغانستان غړي کاروباري خونی مشر وايي باید د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د کاروباري توکو چیکینګ یا کرا کتنا کم اکل شی
یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسیس کئی خول چیک کئی ہو دے بنے مڈی ٹائم لگے گی.
پا پاکستان کی خلق وایوی د دوایانو بای لوڑی شوی دی
کمی دوایانی چی بکال مخ کی منگا راغی دا 1500-2000 روپو رولو مکا دوایانی اس منگ دا 5000-4500 روپو رولو.
او د پاکستان قومي اسمبلی د روجي یا اختر میاشتې د لیدو لپاره د جوړیدونکو شخصي کمیټانو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړي. پر دې اړه هم راپور لرو.
او چې سعودي عرب کې په کوم رز باندې څنګه چې نور ملکونو کې د پاغ رز به روجه وي او چې په کوم رز الته کې اختر وي نو په هغه رز به اختر وي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع پرون د طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم په سپری نقطه کې په یو غونډه کې د تجارت او نور مسایلو په اړه خبرې وشوې. افغان طالبانو له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغان مریضانو مسافرو او تجارانو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتی خونی مسئول هم وایي چې په تورخم کې د ګډوډۍ کم سہولتونو ټرافیکي بیروبار او د ګمرکي چارو د سست نظام له وجې د دواړو خواو ترمنځ تجارت کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم انچارج حماد علي د مئی پیو درشما مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صفري نقطه باندې افغان طالبانو د غوي کسٹم او نور محکمو او د دارانو سره غونډه کړې او په دې کې هلته په تورخم کې په دوړخیز تجارت کې را پیدا شو ستونزو باندې بحث کړای.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ایکسپورٹس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ٹرانزٹ کو کس طرح سے سموتھ کیا جائے.
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پا تورخم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالونا ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تا اوڑی. پاکستان لوری تبا کسٹم او امیگریشن عملہ زیادہو چھ مالونا زر کلیر کوی او سکینر بہم زیادہو او حقا ماشومان چھ پچائل لیبر یا ماشوموالی پا مزدورے وقتا دی او دوار خواو تا دا کاچاکی مالونو گنڈ دی اڑوی چی هغه هم کنټرول کړو او ویش غورو. د افغان ناروغانو پاکستان ته در داخلي دوش میره زیاتولو او هغوی سره یوازې په تذکره باندې د یو خدمتگار د راتګ موضوع هم پکې وسیړل شو. چې کومې ستونزې موږ په خپل هوارولی شو نو هغه زر عملي کوو او چې په کومو موضوعاتو باندې نورو محکمو سره مشوره کړل وي نو هغې لپاره وخت غواړو او بیا په بله غونډه کې پرې بحث کوو.
نیکسٹ میٹنگ میں اسے ڈسکس کرتے ہیں.
دو پاکستان و افغانستان گٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایع خونے ڈائریکٹر ضیاء الحق سرحدی وائی چدا محل پتورخم مختلف وجوہات لاملا دوڑخیز تجارتی حجم رقم شوائے.
خاص کر دے کہ ایف سی چونکہ دا بارڈر مینجمنٹ ایف سی سر دے دا این ایل سی دے پولیس دے کسٹم دے کوارنٹائن انٹو میریجز وغیرہ دی ایف آئی اے دے پولیس دے نور دیگر محکمے دی یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسیس کئی خول چیک کئی ہو دے بنے میں ڈیر ٹائم لگے گی دے وجہ سرا دا ڈیر سلو پروسیس روان دے منگ دے نن میٹنگ کے دا خبر کرے دے کہ مہربانی کی دا تاسو اسٹاف زیاد کئی اور دا کم سلو پروسیس دی دیو تا دا سو مہربانی کوئی زر نظر روکی کی دا کارونا زیرو شو
پدی غونډه کې افغان طالبانو د هغ غاړي تورخم کمیسار اسمت الله پاکستانی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې افغانستان نه کوم غاړي پاکستان ته وړي هغه ته د لارې خلاص وساتل شي او ټرافیکي ستونزې دې هوار کړل شي او ناروغانو او عام وګړو ته دی د بغیر پاسپورت او ویزه یعنی یوازې په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسی عملی شوې. هلته د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې این ایل سی چارواکي وایي چې په تورخم کې یو جدید ټرمینل جوړیږي او چې کار پرې مکمل شي نو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږستئ اوریدونکو، د جون په لومبۍ نیټه یعنی نن لاهور های کورټ د پنجاب په شاوخوا یولو ضلعو کې د پاکستان ترک انصاف هغه کارکنان چې په کورونو نظر بند کړل شوي وو د خوشي کولو امر کړی. دغه ډول د مې په 1 هم پېښور های کورټ د پاکستان ترک انصاف د هغه کارکنانو د خوشي کولو امر وکړ چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 3 MPO یا امن ته د نقصان رسولو په تور نیول شوي وو. د یاد دی وی چې په 9 مه د تاریخ انصاف مشر عمران خان په یو درغلی مقدمه کې ونیول شو. د نوموړي د گرفتاری پر ضد د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مظاهرو پر مهال ګڼو کسانو ته مرګ جوبله واوړېده. دغه راز حکومتي پوځي او نورو ودانیو ته ور واچول شو. بلخوا که څه هم پوځ او حکومت تور لګوي چې په دغه مظاهرو تر شا د پاکستان ترک انصاف لاس دی، خو د ترک انصاف مشر عمران خان به دغه تورونه ردوي او وایي چې په دې تشدد کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو. نور تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
پاولمبی جون لاہور ہائی کورٹ دا لاہور په شمول د پنجاب یو له ضلعو نه دا پاکستان تحریک انصاف دا نظر بند کړل شو کارکونانو حکومتي پریکړه کړه دم ګرځولې ده او د دوی د خوشی کولو امر هم کړی دی. دا لاہور ہائی کورٹ جسټس سلیم شاهد دا پاکستان تحریک انصاف په درخواستونو تفصیلی پریکړه جاری کړې او ویلي که حکومت سره ښکارا ثبوت نه وو نو بیا بغیر سجرم خلق اشارهول د افسوس وړ ګام دی او دا ګام خپل د امنومن خرابېدو سبب ګرځېدي شي. دغه ډول پیښور هایکورټ هم د 3 MPO لاندې نیول شوی پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د خوشکولو امر کړی دی. د پیښور هایکورټ وکیل چا چې د پاکستان تحریک انصاف دغه کارکونانو لپاره د خوشی کېدو کیس کړی وو، افسر علی مشال لیډو ته وویل چې کومو کسانو جرمونه یا ورانی کړی وي نو قانون دا وایي چې باید دا پرې ثابت کړل شي، نه چې بغیر جرمه څوک ونیول شي. نو ځکه عدالت د دې د موکلانو د خوشی کولو امر وکړو.
کوم دا تین ایم پی او د سوله ایم پی او خبره چې وا نو په دې کې هایکورټ آرډر کړی دی. دویمه خبره دا ده چې دا د جلاو ګیرو خبره ده جی کنه، کله چې په یو کیس کې سپیسیفیک رول نه وی راغلی، لکه یو سړی یو تیلې بل کړی دی یا لیټرې بل کړی دی او یو ځای ته اور اچولې دی او د دا رول د قصې په دې الفاظو کې نه وی راغلی، نو دا اړو په دې کیس کې بیا ملزم دی نه. اوس او ویل شو چې 700 کسانو دې ځای ته اور واچو، نو دې ته دا لایټر یا دا تیلې چا بل کړ او بیا دا ور وشته چا دی، نو دا په قانون کې کریمینل کیس شته جناب، دا د زنجیر کړی دی. دې کې به یو یو سید ثابتېږي نو علاوه چې دینو د ملزم خلاف کاروي کیږي.
نو وړ وای چې کوم کسانو خواست کړو یوازې هغوی خوشی کولو امر شوی دی، خو بیا هم کوم پاتې قیدیان دي او هم د قانون لاندې نیول شوی دی، نو هغوی را خلاصېدل هم د عدالت د پریکړو وروسته اوس اسان شو. ولې په دې اړه مو چې کله خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف مکخ او پخوانی د قومي اسمبلی غړی اقبال پریدینو پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې باید کوم کسان ورانې کې ککړ وو هغوی ته د قانون سره سم سزاګانې ورکړل شي، خو نه چې بې ګناه خلک صرف په دې ونیول شي چې دا د پاکستان تحریک انصاف منونکي دي.
پکار دي چې کوم خلکو د قانون وایلیشن کړی دی، کوم خل په دې تور پور کې ملوث وو، پکار دي چې داغي خلاف تادیبي کاروایی وشي. دې کې د بې ګناه خلکو نیول یا غوی له سزاګانې ورکول یا غوی باندې ظلم زیاتی کول دا بالکل ټیک نه دي. زموږ بیانیا او زموږ نیرټو دادا چې موږ داین د قانون د حکمرانۍ د پاره لاګیا وي، موږ کلم په تور پور کې سند دا اخستی.
دا د ونرا چې د مې په وشتمه د خیبر پښتونخوا پولیس لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی یو رپورت تر مخه ټوله صوبه کې دوی د نهم او لسم مې د قهرجنو پیښو وروسته 2700 سیوا کسان گرفتار کړی دي، چې په کده 2500 سیوا کسان د درې ایم پی او لاندې د متعلقه ډیپټي کمشنرانو په حکم نیول شوی دي. د 2000 سیوا کسانو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمه دي او 2200 سیوا کسانو باندې نور مقدمه درج شوی دي. په نهم مې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلو په تور القادر ټرست کیس کې د نائب لخوا اسلام آباد کې نیول شوی وو، چې وروسته له هغه د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو ټول ملک د تشدد ډکې او قهرجن مظاهرې کړې وې او سرکاري ودانو او ګاډو ته اورونه هم لګولې وو. خو د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په حکم عمران خان بیا دغه وروسته خوشی کړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګستې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مې نهمې پېښو په تړاو د نیول شو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شو کسانو مقدمې دې په سویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مې پر 1 په یو بیان کې ویل چې د مې پر 9 د تحریک انصاف مشر عمران خان ته تر گرفتاری وروسته په مظاهرو کې د نیول شوو 3 کسانو کې سونه پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقونو په اړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې یوازې 3 کسان یې د مې 9 پیښې په تړاو پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په 1 په بیان کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د مې په 26 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د مې 9 د پیښو په تړاو 3 گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلي دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پر مخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو، مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1952 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 له مخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر پیټریشیا ګاسمن ویل دا د پاکستان د حکومت ذمہواري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بې طرفه سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا واسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټي طریقې کاروي چې د انساني حقوقو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید دولسي کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونشي، په هغه صورت کې هم نه که د پوځ خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوځ د واسمن د دغه بیان په اړه څه نه دی ویلي. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوځي عدالت د کاروایی په اړه وفاقي حکومت له پوځه پوښتنه نشي کولی.
آئین کې یو تحفظ ورکړی شوی دی فوجیانو ته، تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي که تاسو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په املاکو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په فوج کې چې خبره وي، نو هغې دپاره ځان له د هغې عدالتونه په آئین کې د دې دا گنجائش ته دی چې بطورې یو فوجی یو کرنل یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي، د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډمنټل رایټ تپوس نشي کول. د وفاق ایجنسیانې دي او په دې باندې دوی ته تحفظ حاصل دی. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سویلین که چرته وي هغې د وفاق خلاف هغه کوي، نو هغه خلاف به کاروي.
په پاکستان کې روان کال د مې په نهمه وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهرې وشوي چې پولیسو د القادر ټرسټ په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسي املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې پراول پنډه کې د پوځ مرکزی دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور ونیول. هیومن رایټس واچ نیول شوو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه او پخواني وفاقي وزیر افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایی سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازت ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې عدالتي کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړي.
to come fair trial civilian adalaton okay but having said that us da ta se khwala wala za ke provision na re ki khala parliament ki khala se ta qisma jurmuna fauji adalat ke hum try ke de shi aga se juj aya da da kana da aga us se sahi sam na shwele ko provision us ta kara no they are not doing anything illegal.
hukumat wali aga kasan chini walshwi o pata utri khwali torandi pa ghair fauji adalaton ke bai khilaf karwai ki gi khuda او کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کیږي چې پوځي تاسیساتو باندې ورغلیو. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق لري. پوځ زمینه هم یو لسمې تر پیښو شاوخوا یو اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمې چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیې په پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوځي عدالتونه فعال دي. اداره وای په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د خپلواکې سارنې اجازه نه و ورکړل شوې. پیټریشا ګاس مینوئل د غیر پوځي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
دا عملی حمیزه تاسو راپور وړاندې کوو چې په نهم مې د عمران خان تر گرفتاری وروسته په رامنځته شوي تاوتریخوالی کې په دغه تور کې د نیول شوو کسانو خلاف آیا مقدمې په پوځي عدالتونو کې چلول کېدای شي او که نه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزونکو د پاکستان اخامي سنلي دروځي یا اختر میاشتې د لیدو لپاره د جوړیدونکو شخصي کمیټیانو د مخنیوي لپاره قانون جوړوي او د لړکی پرون ل قامي سنلي بل هم منظور کړ. دا بل وا سنټ ته وړاندې کیږي او تر هغه وروسته به یې ولسمشر لاسلیک کوي. په بل کې راغلي د سرکاري وفاقي کمیټې نه علاوه به هیڅ یو تن یا تنظیم د اختر یا روزې میاشتې دو اعلان نشي کولی. په بل کې راغلي که چا له دې قانون سرغړونه وکړه نو له جرمانی یا قید سره به مخ کیږي. دا چې مذهبي عالمان او پوهان دي ته څنګه ګوري په اړه د شانواز سرزي دا راپور.
قومی اسمبلی پر نجی توګه د میاشتې لیدلو په کمیټیانو د بندیز قانوني مسوده منظوره کړې. مسوده کې ویل شوی هر څوک به د سرکار د رویت هلال کمیټې په اعلان د میاشت او یاس پوګمې د لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو حیثیت قبولوي او پر نجی ډول کمیټیانې به نه جوړیږي او نه به د نوې میاشت اعلان کولای شي. د قانون چې د پاکستان رویت هلال بل 2022 نومېږي د مئی په 1 منظور شوی. سنټ ته به د منظورۍ لپاره هم استول کېږي. په کال 2020 کې ترتیب شوی دغه قانوني مسوده په جنوري 2022 کې سیملي ته وړاندې شو. نو آیا دا چې د میاشتې لیدو او د نوې میاشتې شروع کېدو اعلان د پاره په اسلامي شریعت کې څه حکم دی چې آیا دا به ریاست کوي او کنه یو عام تنه هم کولی شي؟ د باجوړه مفتي بشیر خلوزو د مشاد ریډیو دغه پوښتنه ځواب داسې ورکړه.
د حکومت په بنیادی زیواره کې ودا هم د چا به دختر اعلان کوي او دا شندروجی اعلان وکړي. دا شند نور میاشتو پاکي باندې لپاره د کمیټو تشکیل ورکول د هم سه لازمی امر دی او په حتی امکان کوشش کوي چې د هر چا او د هر فرد گواهی په دې کې لکه په شرایطو کې پوره نو منل شي. باقي شریعت په لحاظ سره دا حکم هم دی چې یو کس په شخصي لحاظ سره یو روجی میاشتو د دختر میاشتو دی او هغه گواهی ونه منل شو نو دا معنی نه ده شاید په نور شعبانی هم نافذ شي. په خپل هغه باندې روجه لازمی ده، خطر لازم دی، خو په هغه داسې نه کوي چې مطلب بل چاته حکم وکړي او هغه یو قسم لا په عامه توګه باندې دغه اعلان وکړي شي او په هغه کې یو انتشار یا اړه ګړې را پیدا شي.
پاکستان کې د سرکاري رویت هلال کمیټیو سره په نجی توګه هم دغه شان کمیټې موجود دي. لکه د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې هم د مفتی شهاب الدین پوپلزی په مشرۍ کې دغه شان نجی کمیټي هر کال د مقامی شهادتونو په بنیاد د میاشتې د لیدو شهادتونه اخلي. دغه شان په کلیوالو سیمو کې هم په ځینو جماعتونو کې دغه شان کمیټې رپورټ شوي چې د خپل نږدې ګاونډ یا سیمه شهادتونه اخلي. خو هر کال داسې هم رپورټ شوي دي چې روژه او اخترونه په دوه او داسې هم بیا چې ګنې په درې جدا جدا ورځو کې هم منځل شوي. د منظور شوي قانوني مسودې تر مخې هیڅ یو کمیټي یا تنظیم چې په هر نوم جوړوي کار به نه کوي، بلکې وفاقي یا صوبایي او یا ضلعي کمیټیانې به د دې لپاره کار کوي. پاکستان کې رویت هلال کمیټي په کال 1904 اویم کې جوړه شوې وه، خو د قاسم علي خان جماعت پیښور نجی کمیټي د دغه کال نه ډیره پخوا د میاشتې د لیدو او نوې میاشتې شروع کېدو اعلانونه کوي. د مصوبې تر مخې د نوې میاشتې د شروع کېدو اعلان به یوازې د میاشتې د لیدو د وفاقي کمیټې مشر یا چیرپرسن کولای شي. نو آیا دا چې د دې قانون د عملي کېدو وروسته وګینې روژه او اختر په یو ورځ کېدل ممکن نشي؟ خبریال او د اردو ژبې ورسپانې او صاف بیورو چیف فرد الله خان وای دا مسله یوازې پاکستان کې ده، ګینې د دې مسلې هوارې ډیر اسانه دي.
زمون سره خوا کې هیواد افغانستان کې تاسو ګوره، خوا کې هیواد هندستان ته ګوره، الته کې چې د پاکستان د آبادۍ نه زیات مسلمانان آباد دي. دا غي نه پروژه کې اختلاف راغلو او نه اختر په منځلو کې اختلاف راغله دي. نو او کفرس کې د کشانت یو مختصر اعلان وشي چې کمیټیانې ختم او چې سعودي عرب کې په کوم ورځ باندې څنګه چې نور ملکونو کې دی په هغه ورځ به روژه وي او چې په کوم ورځ الته کې اختر وي نو په هغه ورځ به اختر وي.
د قانوني مسودې تر مخې کچا نجی کمیټي جوړ کړی وي او د میاشتې د لیدو اعلان په خپل خوخه وکړه هغه به 15,000 روپۍ جرمانه کیږي. که یو چا د میاشتې د لیدو شهادت ورکړ او هغه غلطو 3 جیل یا 500 روپۍ جرمانه او یا به ور باندې دواړه لګولې شي. د قانون مسودې تر مخې که ټي وي چینلو د وفاقي او سرکاري کمیټو نه علاوه د نجی کمیټې کوم خبر خپور کړ ور باندې بلس لکه روپی جرم لگے یا به لایسنس یا اجازت نامه معطل کیږي او یا به ور باندې دوړ سزا غانی لگی. شاہنواز ترغزے، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو وقستے وقت شبے شپگنی بجی تھا سدے ساتھ دا خبرونو مهم ٹکی وڑا لکھوں د شمالی وزیرستان په سپینوام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا دا پیښه پرون شوې چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي خو هغوی خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. دوی وایي په یاده پیښه کې د پولیو ټیم ته تاوان نه دی رسېدلی. د بلوچستان د کې ضلع په سنګوان سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې د پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې سرتیري له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د بیان تر مخه وژل شوی یو سرتیری د ډیری غازی خان او بل د جلمکسی اوسیدونکي دي. د کوزه جنوبی وزیرستان د برمل تحصیل اوسیدونکو پر لت نن پر اومه ورځ هم دوام لري. د برمل په اعظم ورسک سیمه کې د دغه احتجاجي پر لت یو مخکښو د پښتون ژغورنې غورځنګ د برمل تحصیل مشر ډاکټر کامران وزیر د مې په دیرشمه مشالې ډوبته ویل چې پر لتوال د انټرنیټ بحالولو د بجلی نظام په کولو د خپلو بنیادی بشری حقوقو غوښتنه کوي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کلی د مارچ پر اتمه مشال ډوته ویلي وو چې له مشرانو سره یې تماس نیولی او د هغه په وینا چې کومې غوښتنې اصلي دي او له ځایي انتظامیې سره تړاو لري نو هغه به ورحل کړي. او ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو لړۍ پیل شي. میچ به د پیښور پر وخت سهار په 9:30 بجې د سریلانکا په امبن ٹوٹا میدان پھیلے گی. بشار لڑو تھا غوگستی او دین مائی کی ہم استاس لپارا یوشمیر را پورن لرو تا سیزمک پرونی پا مشال لڑو ڈاٹ کام ہم اور دیشی اوزن کو د ژغورې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې یې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغې کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون خپور کړي ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2021 کال له حصے د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نور په دې جزئیاتو کې
د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي. یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی. هیدربار پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي. خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هی دربار وای دا چې ولې د 2021 کال د اگست لمیاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مهم لاملونه یې پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
لډیو ته وګرځئ. تاسو دغه راپور واورېدو وبښئ، د دغې سریزه ناسمه وه. تاسو ته ما چې کومه سریزه وړاندې کړه هغه دا وه چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بېغوري کړې ده. دغه راپور ما تاسو ته وړاندې نه کړو، بلکې ما تاسو دغه راپور وړاندې کړو چې د بشر حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیاله حیدر باروایی د طالبانو د حکومت چارواکو له کله چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل، مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هم مهاله یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجه،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اردوونکو، د کورمې قبایلي ضلع په تری منګلو کې پر استادانو تر برید وروسته د بره کورمې شاوخوا 200 استادانو په سنی میشتو سیمو کې موجودو سکولونو ته د دندې ترسره کولو لپاره له ورتلو انکار کړی. تر دغې پریکړې وروسته د منځنۍ کورمې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې دي او ځینې نور د استادانو د کمی له مسلې سره مخ شوي دي. ځایي اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د سباون په اړه فکرمند دي، وایي چې د تعلیم محکمه دي یا خو استادان سکولونو ته راولي، که داسې نشي کولی نو نور استادان دې رابدل کړي او که دا هم ممکن نه وي نو په عرضي بنیادونو دې د استادانو برتی وکړي. بلخوا چارواکي وایي که خپلو مشرانو ورته رضامندي وښودله نو په عرضي بنیادونو د استادانو د نوو ګمارنو سره به یاده مسله حل کړي. په تری منګل کې ځینې بلوګرو تر هغې وروسته په سرکاري سکول برید کړی و چې په نور کې نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د 4 استادانو په شمول 8 تنه وژل شوي وو. تفصیل د طارق قریشي په دې راپور کې.
کوم بچی دی هغه سکولونو ته رسي استادان ورکې نه وي، نمو د خپل بچی مستقبل لپاره ډېر زیات پریشان یو.
د ګوګنې انجینیر عبید چمکنی د علاقې سکول یې یو ځل بیا تر بندېدلو پس د خپل ماشومان مستقبل په اړه فکرمند دی. د هغه په علاقه کې 2 سرکاري سکولونه دي چې پکې 2 میاشتې وړاندې تعلیمي هلې ځلې شروع شوې وې، خو تر خونړي بریدونو پس هغه بیا تړل شوي دي. انجینیر عبید چمکنی د چهارشنبې په ورځ مشال لډیو ته ویلي په سکولونو کې موجود 8 استادان د بره کورمې سره تعلق لري چې په ډېره مشکل یې ډیوټیانو ته راوستلي ول، خو اوس یو ځل بیا انکاري شوي.
هغه یو جی ایم ایس ګوګانی دی او جی ایم ایس ګوګانی دی، میل فیمیل اور دواړو سکولونه تقریبا یو 8-10 سال بعد مطلب فنکشنل شي، وخت کې استادانو ډیټا نه وي، مطلب غوښنه نو دیو جنا آرڈر جات پر مشکل ہو باندی مو ای سی ڈی سی او متعلقہ حکم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پتھرو باندھے ڈیر منڈے تڑی نباد آگا فنکشنل کڑی ہو نو آگا بہر حال دِم ایشتی آگا فنکشنل شو وہ چلی دو آخ کی استاذوں نے ڈپٹیا شروع کرا لے خوش بہر حال پیا تقریباً یو 25 دن وش والے
موجود سیکورٹی مسالے په خاطر د ډیوټیانو لپاره نو ورتلو فیصله کړي. تر هغه فیصله پس نه واځي د ګوګنې سکولونه بند پاتې دي، بلکې د منځنی کورمې تر 1500 زیات خوندې هم تړل شوي او ځینې نور د استادانو کمی له مسالې سره مخامخ دی. په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو ته وای تعلیم محکمه د استادان سکولونو ته راولي، کدا سینې شي کولای نو نور استادان دره بدل کړي او کدا هم ممکن نه وي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دوکړي، خو سکولونه بندول او استادانو کمی په مسله غلی نشی پاتې کېده
که د پدې سکولونو باندې دوی تعیناتې شوې دي او دوی دلته نه خپلې تنخواهانې اخلي نو پکاره چې دلته پدې سکولونو باندې دوی ډیوټي ورکي خو بیا هم که دوی ته دارنګې مشکلات وي د سکیورټي پکاره چې دوی اډمنسټریشن نه هیلپ اخلي او په داسې کې توک نه جوړیږي چې دوی په د یو وکې په بنیاد باندې دوی دغه سکولونه پرېږدي دغه علاقه پرېږدي
د ترمنګل په سکول کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان تر نخه کېدلو پس تعلیم محکمې د هغوی سکیورټي مسله د برکور مې په سکولونو کې لا تعینتي سره حل کړې موږ په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشر لا فرید الله مسعود وپوښتل چې په منځني کورما کې د استادانو کمی مسلې ته د حل لار څنګه ګوري نو هغه په ځواب کې وویل که خپلو مشرانو ته رضامندي وښودله نو په عرضي بنیادو د استادانو نوي برتي په کولو به یاد مسله حل کړي
پروپوزل ورته جوړ کړی دی بجټ کې مې هم ورته کړی دی په پروپوزل کې مې ورته لیکلی دی چې فی الحال کم دا ویکیوم جوړ دی دې دا پارا دا شپږ میاشتې کال بلکې دوه کاله پورې کا مطلب کنډیشنل ګران د پی ټی سی هایرنګ دا پارا بجټ راکړی شي نو فی الحال به بیا په دغه لوکل خلق مونږ هایر کو سکولونه به پر روان دي
په تری منګلو کې ځنې بلواګرو تر هغه په سرکاري سکول برید کړي وو چې په نورکی کې نامعلومو کسانو د ګډو سیمې یو تن وو وشتلو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنان وجل شوی بل تر هغه پس حکومت د ضلع ټول سکولونه بند کړل پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو د مختلفو سیمو تګ را تګ لارې وتړلې او روان امتحانونه معطل کړل کچو هم حالات تر خکیدلو پس هغه ټول بندیزونه لری کړی شوی خو د برکور مې استادان لا هم خپل سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره نه دی واپس شوی تاریخ کورک سے مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
مشال رادیو ته وګورئ په خبر پښتونخوا کې د دویانو دکاندارن وای په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د دویانو قیمتونه ډیر زیات شوی دي د سیمې اوسیدونکو وای مخ کې چې د خپل علاج لپاره په کومه بیا د دویان اخیستي اوس یې په هغه قیمت نشي اخیستي روان کال په اپریل کې حکومت د دویانو په قیمتونو کې زیاتوالی راوستی وو خو د دویانو جوړونکو کمپنیانو ورباندې خوشحالي نه ده ښودلې ویلي وو چې د توقع نه کمه اضافه پکې شوې ده مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې اړه معلومات راکوي
په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د دویانو په نرخونو کې له 300% زیاته اضافه شوې فاروق خان د مردان اوسیدونکو دی د نوموړي په وینا چې پلاری له 3 کالو راسي د شوګر په مرض اخته دی فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې له 3 کالو راسي مسلسل دوایان استعمالوي خو 3 کاله روان دي چې په کوم نرخ دوایان غستي اوس هغه دوایان دوه چنده سیوا شوي دي
کوشش کوو چې رقم ډیر ضرورت د دوایان یا نوغه نه روړو کوي ملي کې ډاکټر نه نه روړو دا غي وجه دا وی چې هغه عام دوايي چې دنو هغه ډیر زیاته ګران شوی ده په کوم دوایان چې په کال مخ کې مونږ راغی د 1500 روپورو مکه دوایان اوس موږ د 5000 4500 روپورو نو دا د یو نو کار پیشه چې چا معمولی تنخوا وي یا د یو مزدور کار د وس نه بار شوی دا خبره
مشال خان په رسالپور کې د دوایانو دکان چلوي نو موري مشال ریډیو ته وویل چې د ځان بچ کولو او د ضروری استعمال دوایانو په قیمتونو کې په تیر یو کال کې له 200 نه تر 300% پورې سیواواله راغلي نو موري زیاته کړه چې په کوم نرخ د وی خرڅ کړی نو هر پیرا هم هاغه د وی په نوي نرخ راوړي
اول به مونږ چې کم میډیسن سر راتلو لکه لیټ سپوز یو پروډکټ دی اب مونږ تر اصلو په 90 روپے باندې نو به مونږ چې له 95 روپے کې خرڅولو سر هم هغه پروډکټ چې ګندې هغه اوس چې ګندې مونږ ته د 90 پزې 120 150 روپے کې لګي کوم هغه رایزیک چې سر هغه نن سبا چې ګمې لاله 430 روپے تا لګا تاسو خپل د 10% ګران شو هر میاش کې چې ګمې د میډیسن ریټ چینج کیږي غریب مونږ ته فریاد وکړي چې یار دا وسیتی کې دا د گزارو کوم سره په خپل هغه بالکل خصوصي خاطر مو سره وکړه نو بیا هم دغې د واري نه باري نو سر گاګ چې کمنه داسې سپیس ترالو چې کم کس کوم له ډبی غسته هغه پلټو تراغې چې کم پلټو پلټي غسته هغه اوس چې کله ګولو تراغې داسې گا گھومشتا چې ای لګ رسل ګولې پینځه قسم لیکلې وي هغه اوس پغې کې یو قسم ګولې لې په پینځو قسمو کې چې ګنې صرف یو قسم ګولې علی
دا روان کال د اپریل په میاشت کې وفاقي حکومت د عام دوایانو په نرخونو کې 40% او سیواواله راوستو په دوایانو جوړونکو کمپنیانو په دغه نرخونو خوشاله ندي دا کارخانه دارو د اتحادیې پاکستان فارماسیوټیکل اسوسییشن په وینا چې له حکومت د یو کم 40% نرخونو سیوا کولو غوښتنه کړې وه خو حکومت یې د توقع نه هم کم نرخونه لګولي وکاس خان په اسلام آباد کې د دوایانو کارخانه چلوي د نوموړي په وینا چې د ډالر د نرخ د ایل سیز او د خام مال په نرخونو کې سیواوالي کاروبار متاثره کړي او اوس صرف ضروری دوایانې جوړوي
بل د دې د پرایس چې کوم دي د مونږ په خپل نه سیوا کو دا زمونږ یو خپل بورډ دی زمونږ خپل یونین دی اغازي او منیسټری سره کینی په دې هر څه آگاه کوي او هغه ته د هر څه پته چې د دې پسو پرچیز کوي مینوفیکچرینګ کاست په سمزي نه پس هغه مونږ ته کوم نه دا پرایس ډیفاین کیا د میډیسن پرایسز چې کوم مختلف ریزنز دي هغه کې به زه د ټول میجر ریزنز د ډالر وایم او دا هر څه چې کوم دا نور ریزنز دي د ډالر سره کنیکټډ دي اور پاکستان سر چونکہ اسٹیٹ بینک سر پیسی نشتے نو ایل سیز کی ہم زموں گا چکم دے پرابلمز راضی لکہ فور ایگزامپل مونگ پیمنٹ کو نہیں کہ مونگ ڈیلے ٹائم ڈیر راضی کلا 10 روزے پس ریلیز شی کلا 15 روزے پس ریلیز شی بل مٹیریل شارٹیجز دا وجہ بلیک مارکیٹ ہم چلے گی
دا وفاقی حکومت وینا چې دوایانو په نرخونو کې کوم سیواوال راغلي دي د دې اطلاق به د روان کال د جولای د میاشتې کېږي او پر روان بجټ کې به د دوایانو په نرخونو کې سیواوال نشي راوستي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
ز غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اوري
د بلوچستان حکومت وای د صوبی ولسته د وړیا علاج لپاره یی د صحت کارت ورکول ټولي چاري مکمل کړی او ډیر زربا ولسته د اسانتیاوی برابر شي دوی په وینا د اسانتیاب د هرې هغې کورنۍ لپاره وی چې په نادره کې د بلوچستان شناختی کارت ولري د صحت کارت پروګرام چارواکي وای د دې لپاره واله مخه پیسې بلیکل شوې دي ډاکټران وای د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی دوی په خبره دا په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیره ګټه ورسوي چې په دې ګرانۍ کې د علاج وس نه لري زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه توګه
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارت ورکولو لپاره د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ بیګا مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا پادی اړه له شناختی کارت ورکوونکو ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و اسد الله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شوی تړون لمخي باید په درو میاشتو کې صحت کارت خلکو ته ورسیږي خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي اسد الله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هری کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یاد کورنۍ تر لسو لکو د علاج خرچ ادا کوي
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارت لري غریب دی امیر دی شزه دا الک دی انجلی دا اهل دی 3000 روپۍ به د سالانه مجبور پریمیم سټیټ لایف ته ورکو د دې په بدله کې به هر فیملی هفته نه خاصتا نه جوړه سو چې ایڈمیشن کې دی آپریشن دی کمپلیکیشنز دی ټیسټونه دی دا شان د پاره به په هر فیملی چې دا د یو فیملی د پاره به تر لس لک روپۍ پورې د کال خرچې ګورنمنت برداشت کوي پګر د مول کې به 1200 اسپیټالو نه په دې کې به تقریبا 6000 اسپیټال په بلوچستان کې وي
اسد الله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلي کس به خپل شناختی کارت ورکوي او د هغوی لخوا تر پخلي وروسته به یا علاج مفت وي دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په هیڅ د مالی وسایلو لکمی سر ټکوي خو اسد الله کاکړ وای د بلوچستان حکومت د صحت کارت پروګرام لپاره سش کال 15 اربه او 80 کروڑ روپۍ بیل کړی دي او لدی وروسته به د کال 6 اربه روپۍ ل کلنی بجټ ورکوي د دې په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی نو ځکه شای پراتلونکو کې لګښتونه تر 6 اربه روپۍ هم زیات سي ډاکټر سید میر عثمان شاه وای په خوا هم داسي او تجربه سوي وه او په هغه وخت کې به روختونونو ځکه د داسي کارت لرونکو ځان کاتی چی بیا به د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي خود د په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري
د مریض لپاره شدي پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجری وی کی ساوی د په واس کې نه راځي هغه سرجری مریض ته ډیره واره خور خو ها کله کله بیا دا وی سي مریض د او پی ډی مریض وي بس دغه د شوګر مریض یا ما داخله کته غي بیا ما ته دوا نه راکې بیا نو ډاکټر مجبور کینه پر خبرو باندې
د پوستکی یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکو سیاحت کارت به په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکی ناروغي ولري. د ده په وینا دا ځکه چې د پوستکی د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکین چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایانې ګران دي. نو دا چې کوم هیلت کارت گورنمنٹ بلوچستان شروع کړی دي نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارت. او زمر د پوستکی د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمر د پوستکی ناروغي چې کوم علاج کوم دوايان یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارت پروګرام مشر اسد الله کاکړ ویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600,000 کورونی ثبت شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارت ورکړیو کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللیو.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال لډیو ته وګستی اوردونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د می پر نهم د هغه د پلویانو ل کړو مظاهرو دفاع کړي. نوموړي پرون د ترکین صاحب غړو ته په وینا کې ویل چې سولیز احتجاج د دوی حق دی او کله چې نوموړي رینجرز واکونو ونیو نو ځکه خلکو بل ځای نه بلکې د پوځي ادارو مخې ته مظاهرې کولې. هغه تر دې مخکې ادا کړې وه چې د احتجاجونو په وخت ویجاړې د ترکین صاحب غړو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی وو. د درغلیو په یو قضیه کې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د پی ټی آی د غړو لخوا د می پر نهم او لسمه شو مظاهرو پر وخت ځنو پوځي او حکومتي ودانیو ته ور اچول شوی وو. پوځ ویلي چې په دې ویجاړوونکو احتجاجونو کې شاملو کسانو ته به د پوځي قوانینو لاندې سزا کیږي. د پاکستان کونو چور وزیر رانا ثنا الله هم ویلي چې په عمران خان هم باید په پوځي عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. تفصیل غلام غوس را کوي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په نهمه نیټه د پوځي عمارتونو مخې ته د احتجاجونو کولو دفاع کړې ده. د مئی په دیرشمه نیټه خپلو کارکنانو ته په ویډیوي وینا کې عمران خان وایي څرنګه چې هغه په نهم مئی نیول شوی وو نو په دغه ورځ د هغه د پلویانو احتجاج کول یو آئینی او جمهوري حق وو. په یو جمهوریت کې مونږ پر امن احتجاج هر ځای کولی شو. څرنګه چې د یو کمانډو اکشن د لارې پوځ زه اوچت کړم نو د دې ردعمل به چرته کیدلو. چرته چې پوځي تنصیبات وو نو هم د هغې بهر به احتجاج کیدلو. که پولیسو دا کاروایی کړې وه نو د پولیس تانې مخې ته به احتجاج کیدلو. بلې خوا ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د پاکستان د ډان نیوز ټلویزیون د خبریال عادل شازیب په ټاک شو کې د مئی په دیرشمه نیټه تور پوری کړی چې په پوځي تنصیباتو د حملې کولو منصوبه بندي عمران خان په خپله جوړه کړې وه او د عمران خان په شمول د ککړو کسانو په ضد به د پوځي عدالتونو د لارې کاروایی کیږي. خو د مئی په دیرشمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې دا تورونه رد کړي دي او هغه ویلي دي چې 100 یا 200 کسان به په پرتشدد مظاهرو کې ککړ وي او د دې هم د عدالت د لارې ازادي او رڼې پلټنې وشي او په زور د هغه د ګوند د ماتولو او د هغه د سیاستوالو د زورولو نه دي ډډه وکړي شي. د عمران خان د دې تازه سرګندونو او په ردعمل کې د داخله چارو د وزیر د دې سرګندونو په اخله مې د خبريال او شینون کې لهزلینه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په کار وه د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو د مئی په نهمه نیټه خپل پلویان کنټرول ساتلی وو
چې یو ماشوم سره د کوی غاړې تراولي او به یې تل تپریدي نو بیا دا تم ساتل چې دا ماشوم به کوی ته نه غورځيږي یا به دا نقصان نه کوي. نو زما په خیال داسې عباس خبره ده. پاکستان تحریک انصاف ښه د احتجاج ټیک ټاک پلینو او هم د دې وجې نه وفاقي حکومت د هغوی هغه ګامونه او بیا خاص کر زمونږ اسټبلشمنټ ته هم بل چانه پاکستان تحریک انصاف په خپله دا موقع په لاس ورکړله چې د هغوی خلاف او د هغوی د کارکنانو خلاف او د هغوی د مشرانو خلاف سخت ګامونه پورته کړي.
خبریال اوشینون کې محمود جان بابر وایي عمران خان چې په پاکستان کې د بشري حقوقو او بنیادی انساني ازادیو په اساس کومي اوختنې کوي نو ځمکني حقیقتونه د دې برعکس دي.
عمران خان پهله بیانونه چې کما ته سمو شو تاسو داسې داسې چلو کې یاد د موجوده شي دا کوم بیان دي چې کزه فوجونی ومنو خلکو بنور سکرم په فوج ورتل کنه د په اعتراف جرم کې راځي. نو زما په خیال باندې د عمران خان پوزیشن کلیر نه دي او د دې نه مخکې هم داسې شوي دي او دا خو د پاکستان قانون خو تاسو ته معلوم دی کنه چې پاکستان چې کوم دی دا یو سیکیورټی سټیټ دی کنه. دې کې خو د سیکیورټی مختلفې مسلې دي د هغې دپاره قانون پاس کیږي کوم چې آپریشنس کیږي هغې کې چې فوج چرته ځي ادارې چرته ځي نو د هغې دپاره مخکې نه قانونونه جوړ شوي دي. خصوصا په خیبر پختونخوا کې تاسو له معلوم دی داسې قانونونه شته. نو چې دی به چرته به هم
د نهم مئی د پیښو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د شمیرو تر مخه تر لسو زرو پورې د پاکستان تحریک انصاف پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي او د پنځوسو نه زیاتو سیاستوالو د پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدلو اعلانونه کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوسونکو د خبر پښتونخوا د مومندو په سرکاري سکولونو کې نن د درسونو خیره ورځ ده او سر له سبا د ګرمۍ رخصتۍ پیلېږي. خو د هغې سیمې په یو شمیر سکولونو کې لا هم د حکومت لخوا ماشومانو ته ټول درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. ماشومان وایي چې په هر ټولګي کې د هغوی درې یا څلور کتابونه کم دي. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې هغوی له لوړپوړو چارواکو د کتابونو پوره کولو غوښتنه کړې ده خو په وینا یې معلومه نه ده چې څه وخت کتابونه ورته راورسیږي. پړه نور تفصیل د شانواخ سرزی په دې راپور کې واوره چې د زده کوونکو ماشومانو په غږونو پیلېږي.
د مومندو په زیاتره سرکاري پرایمري سکولونو کې زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سرکاري سکولونو ماشومان بغیر د کتابونو سبق خوای خو دوی بیا هم غواړي چې دوی ته دې سرکاري وړیا کتابونه ضرور ورکړل شي. د کوزه مومندو یو کون سرکاري پرایمري سکول یو ماشوم ماشال رډیو ته وویل،
ما شاذیب نوم دی، د قرب ډاګ ناراضه تمنګ ته سلور کتاب راکړې شو دي ټول کلاس ته نه دی ورکړل شوی. موږ ته سلور کتاب راکړ شو دا راته خی او نور راته نه دی خودل شوی. وی دا برازی او دا نور سره نه ویل چې دا بل کرسته ویل راځي ټیم باندې ویل.
په مومندو کې د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم د څلورو سو نه زیات سرکاري پرایمري سکول نه دي چې بګه د هلکانو او د جنکو دواړو سکولونه شامل دي. دغه سکولونو کې په هر ټولګي کې د دوه نه تر د څلورو پورې سرکاري کتابونه کم ورکړل شوي. د سکولونو استادان وایي دوی بیا بیا د نصابي بورډ سره رابطه کړي خو تر د اخیری معلوماتو پورې ورته د کتابونو ورکولو کومه خبره نه ده کړې. د زده کوونکو ماشومانو پلورونه وایي سرکاري کتابونه که په بازار کې هم ملاوي دي دوی باخستي وو خو بیا هم دوی غواړي چې بچو ته سرکاري وړیا کتابونه زر ملاو شي. اقبال حسین هم د کوون سیمو اوسیدونکي دي. ما شاد رادیو ته وای
او دا مې دریم سلورم دل چې زم راځم چې کوم دې زما بچو ته چې کوم دې سلو کتابونه ملاو دي او باقي چې کوم دې نه دي ملاو. دا غږ کال په نیمه مانی هوا ته دې ته مقصد سلو کتابونه ملاو دي باقي دې و چې نن راځي سبا راځي دې کې دا غږ وخت هوا ته حکومت دا وی کې چې را تاسو والره ولې موږ سره داخل کې موږ تاسو ته هر څنګه دغه درکو کتابونه او پری درکو دغه پری درکو یو شې نه ملاوي.
د دغه سرکاري سکول مشر وستاز فرهاد حسین مشاد رډو ته وویل نه یوازې د پرایمري سکولونه بلکې تر دغه لوړو ټولګیو ته هم سرکاري کتابونه په کم شمیر کې ورکړې شوي او دغه حال بیا د مومندو د ټولو سکولونو دی. مومندو کې د پرایمري نه تر د هایر سیکنډري پورې څه 1500 او 80 سکولونه دي. شاوخوا دیرش پکې مدرسه او یا نور سکولونه هم شته چې کومو ته سرکاري وړیا کتابونه ملاویږي. فرهاد حسین زیاته کړه،
باقی چې کم کتاب کم راغلی دی نو دا غي مونږ بار بار ریمایندر کړی دی، خو تر اوسه پورې هغه کم کتاب مونږ ته نه دی ملو شوی. لکه په دریم کلاس کې مونږ ته سلور کتابونه ملو شوی، دا اصل کې اته کتاب دی. په دویم کلاس کې درې کتابونه تقریبا کم دي، هغه درې کتابونه لا تر اوسه پورې مونږ ته نه دی ملو شوی، بشردی چې مونږ درې میاشتې چټی نیم کیږي.
د محمود تعلیمي محکمې چارواکي وای دوی خپل د کمو کتابونو ډیمانډ یا غوښتنه د تعلیمي بورډ نه کړې ده، خو نه ده معلومه چې هغوی له خوا به ورته کتابونه کله ملاو شي. د جون په اولنۍ نیټه د مومندو په شمول د پېښور د تعلیمي بورډ د لاندې په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې د ګرمۍ چوټیانې هم کېږي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.